السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراج لاس تویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګری وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. دغه وزارتونو د سیشن پرس په بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یو زندانه تیره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډیر بندیان تښتیدلی دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې اته اویا تنه بیرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تیښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتیدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سېشنبې په ورځ لږ تر لږه 28 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له څو کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره دوه واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسي هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولې ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه د خبرونه تل وستلی شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سره ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوه، دغه نه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پیسې با کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بیګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تالای ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته. پولیسو په چا هم ډز نیوی کړی، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وي. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 214 بندیان تښتېدلی وو چې اتیا پکې بیرته نیول شوی دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځېږي، نه د بهر لاس، هېواد لکه د پاکستان لاس.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خره لاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنی شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ځوروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه ویرانه د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته یې د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خبر کړي ویلي دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ لامل ډیر سخت شوی دی. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوی چې راستانه شوی کډوال بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوی کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغیزمن کړي. د یونیچار پټوکو د هغه راستنه شوی کورنۍ لړډل چې خونیزو خدماتو ته لاسرسی لري وسلوخ سلنۍ د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچا د نورو کورنۍ په پرتله ډیره کم ده. په همدې حال کې یو شمیر ستانه شوی کډوال وايي په خپل هیواد کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسیږي وايي د بیکاری او بیوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې ترڅنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابر کړي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورس پې سبا کېده. حکومت نن دغه خاص ده چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې د یو څه زده کړي یو څه وي. خو تب چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی ښه جوړېږي. دغه واضح خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلې ته جوړېږي یا کوم غټ بدعمل لوچک به ته جوړېږي.
د فضل ربی یو لس کلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، ده مکتب ته هم نه ځم او سبق ته هم نه ځم، زمونږ جامې هم نشته، ده ټول ملګرو مې شته. ده حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایرانه یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي د هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی څو وکړي او چرته لاړ شي.
د هیرون کار دوشم
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس چې په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنیدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپناه او کار او روزګار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لا پسې سخت کړي. د تیرې مې میاشتې په 3 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وو. په کې راغلي و چې په داسې حال کې چې سکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دی. د سند پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شوې او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3 نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیخه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیاں دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالائے مات اکڑا پولیسو دا احتیاط نکار اخستے پولیسو پچا ہم ڈزی ندی کڑی ولی چی بیا بلوی زیان شوے وے یو قیدی من شوے دری پولیس ہم جوبل شوی دی دو سوا شپاڑس بندیان تختی دلی و چی اتیا پکی بیرتنی ول شوی دی
دا سن پولیسو دا زندانون اداری مشر پوینا چی پا کراچی کی دا تیر و دریو رزو رحسی زلزل رازی نو دا جیل چارواکو ٹول بندیان دا خپلو کمرو یا بیرکنونا بہر راویستی و زک دا پیخا شوی دا دا پولیسو پوینا چی بندیانو پر پولیسو برید کرے او دا ملیر زندان مرکازی دروازائی ما تکڑی او تختی دلی دی بلخوا دا کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوڈو بیا رسنیو سر پا خبرو کی ویلی دا پیخ پلٹنی پیل کڑی دی او دا دی لپاره دا پولیسو افسرانو یو کمیٹی هم جوڑک کڑی دا دا جیل چارواکو پا وینا تختی دلی بندیان اکثر دا منشیاتی توکو خرسولو دا خلکو دا وجنی او بیا زنی پکی دا ترهرگری پا تورونو کی هم نیولی شوی وو دا سن اعلی وزیر مراد علی شاہ دا جون پدریما پا کراچی کی خبریالانو سر پا خبرو کی ویل پولیسو چارواکو تای دا ٹولو تختی دلو بندیانو دا بیرتنی ولو او بشپڑا پلٹنو امر کڑی دی
دا غلط پریکړه دا چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوی وو څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کیږي د منیر په زندان کې شپږ زره نه زیات بندیان دي د پیښې به پوره پلټنې کیږي
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپل څوکو لري کړی دي په دې لړ کې د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران له خپل څوکو لري کړی دي او دوه کسیزه کمیټه د پلټن لپاره جوړه کړی ده په کراچی کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تختیدلی دي چې ملیر ضلع کورنګي او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې لس کیلومتر لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون د لومبۍ نیټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور وی ساعته
ور بشو غزې ته هلته نن بیا اسرائیلي عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي د اسرائیل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوک کسانو لور ته ډزې کړې دي خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه وویشتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر نوي زیات نور کسان ټپیان دي سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلې دي د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه وویشت فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله پیژندل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښیې وویشت کسان وژل شوي دي دا په تیرو دریو ورځو کې درېمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي د اسرایلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی وو د اسرایل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرایلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شا نشول د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په حق له تحقیق کوي په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگي الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواک توګه تایید کیدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګری ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی. خو 50 کلن یاسر ابو لبده چې د رفح څخه بې ځای شوی دی، ایسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې ډزې د سه‌شنبه په ورځ غیز محل شاوخوا سلور بجې پیل شوې او څو کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وي. هغه زیاته کړه چې کله هغه د مرستو دی ویش ځای ته ورسیده نو هیڅ مرسته نه و پاتې شوې. خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه‌شنبه په ورځ د رفح په سیمه کې یو ویشت لاري خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی دوه نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا شپږ سوه لاري غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا دوه میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی درې سرتیري د دوشنبه په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربان له پای ته رسیدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د غیوات تخیلاس یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د تخیلاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر یو لکو پورې بې اسناده موټر موجود وي او یا تکوی ټول سبته و راجستر کړی. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوری نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وا او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډیری دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډیر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډیره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لارې بندي او رش ډیر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسې ځو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبرې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال یې ترې جوړ کړی دی، جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، دا غي ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څوم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې خای یو لکو پوری بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر سلويغ زره خودلو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کلی یا بیا اسناد موټر ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موږ ویلي وو چې په دې کار سره به د ترافیکي ګڼې ګوڼې او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه نشوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2029 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1141 کسان مړه شوي او نږدې 3109 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډیری د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د حج مراسمو ته تللی یو شمیر افغان اجان وایي مینا او عرفات ته به د اجانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویلي چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي و چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان د راتلونکي پنجشنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې په خپل هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچ هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو یو فعال سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانه یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مړه شوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی او دوی د هیچ چا سره دښمني هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړې دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دے چ پکم کی یو د 13 کلیزه جنای مرک شوی دے. اجو هم د چا خلاف صداویداری نه ده ظاهر کړي پچای جا شک اظهار نه وکړي. پولیس خپل تفتیش کوي. ایکچولی د پولیس دو درې مین کردار دے کارونه دي چې شهادتونه یرا یو ځای کول، ملزم نیول، د ملزم نه تفتیش په عمل کې راوستل او داغه یو پورا رپورت عدالت مخې ته ایښودل دي. سزا جزا ورکول چې کم د عدالت کار دی. ان شاء الله د ملزمان به ډیر زر ونیول شي. شهادتونه ټول رایو ذکر شوي دي او په دې باندې تفتیش روان دی. خپه ویسي پیمانه باندې
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوي دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
خواتین
ہے وہ جب امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلا چھ خزا پخلو پھو دو ددلو ہسا خطر پیشے گی. ناموس پنوم وجنا زمنگ دٹولنے پخوانے دود دے. دوی وئی چھ خزا بایت پکور کی کینی ٹول سڑی دا خزو دا واک پزت متحد شی چھ دا خزا ولے خاندی خوشالا ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا. دوی وئی چھ خزا کوری نئی بدناموی آیا سڑی لگ دا سے کرونا کوی چھ کوری نئی بدنام کڑی
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړې د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټیک ټاکره جنۍ وژل شوې وه. د تیرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلع کې یوه بله ټیک ټاکره اقرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس نیولې دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله په جوړو او صحت مند بوسي. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرغلس وایم او هله لرم چې د لوست تر وست